د هرات ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي وایي د تیر کال په پرتله سږ کال د پستې صادراتو کې 21% زیاتوالی راغلی. یک شرکت تولیدی لبنیات در ولایت هرات روزانه 35 تا 40 تن شیر را از فارم‌های گاوداری خریداری و پس از پروسس انواع لبنیات را تولید و به بازار عرضه می‌کند. به هرات که یک تولیدی شرکت خپل محصولات د امریکا و کانادا په ګډون یو شمیر هیوادونو ته صادروي. د امریکا غک د یو موضوع او څو زاویې د دې اونۍ خبرونه د افغانستان په صادراتو متمرکز ده. سلامونه او وخت مو بخیر. د امریکا غک د یو موضوع او څو زاویې خبرونه ته راغلاست. افغانستان د یو مصرفونکي هیواد په توګه تر ډیره د بهرنیو په ځانګړې توګه د ګاونډیو هیوادونو پر وارداتو متکی دی، چې له همدې امله له دغو هیوادونو سره په سوداګرۍ کې توازن نه لري او د صادراتو په پرتله یې د وارداتو کچه ډیره لوړه ده. خو د هرات ولایت د سوداګرۍ او د پانګونې خونې چارواکي وایي د تیر کال په پرتله سږ کال د پستې صادراتو کې 21% زیاتوالی راغلی دی.
د هرات ولایت گذری ولسوالۍ کې د پستې یو بڼ دی. کروندګر د پستې د غونې چې شمیر یې له زرو څخه اوړي، د ډیر محصول ترلاسه کولو په موخه د یو نوي فصل لپاره چمتو کوي.
این سال من ششم سال میشه که اینجا کار میکنم. 1500 تا نال پسته دیگه. به این پسته ما دیگه شویر رو میتینیم، مقصد جوار کار میکنیم، آبدری میکنیم، دیگه مصرفیم به این نال ها که یا پسته خوبی بیتینه اگه نصیب باشه.
د پسته بندوالی اوگد محال کار دهی کلون وقت نیسی ترسو د پسته ون محصول تا برسیگی. دا ونې نه کلنې دي، لا هم یو بل کال پاتې دی چې د دغو ونو محصول ورکونه زیات شي. هغه څه چې آغا شیر پرې باورمند دی،
مردم هایی که میگن پسته 10 ساله سالانه مثال 30 کیلو تا 50 کیلو بار مسئول میده. مسئول از یه همی فیلن همون ترکی از یکی خود همون پست و چی خونه به 400 به فروش میرسه به می بازار. 30 کیلو از این 3-4 12 ساد. یک درخت میزدانه به سال دهم 12,000 افغانی تا 15,000 افغانی مسئول بده.
د هرات د کرهنې ریاست وایي د پستې باغونو جوړولو ته د کروندګرو لیوالتیا زیاته شوې ده او دوی د کوکنارو کروندګر هم د سوداګریزو باغونو جوړولو ته هڅوي. په همدې حال کې د هرات ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین په روان کال کې د پستې د صادراتو زیاتوالي خبره کوي.
24,676,000 به این ارزش صادر شده که پسته به خارج کشور که نسبت به سال گذشته 21% افزایش نشان میده و از طریق ولایت هرات که پسته صادر شده در حدود 923,000 دلار به خارج کشور صادر شده که هم یک افزایش هست در ولایت هرات. همچنان
د خغلی امین په خبره دی افغانستان پسته د یو شمیر عربی وادونو په ګډون اروپا او کانادا ته هم لیگل کیگی. د سوداګرۍ خونه زیاتوي چې د افغانستان پسته د لوړ کیفیت په درلودو سره بهرنی بازار کې خورا زیات پیرونکي لري.
برخی کشاورزان در ولایت هرات میگویند حکومت طالبان میتواند با حمایت بخش کشاورزی بخصوص گلخانه ها زمینه کار را برای جوانان در کشور مهیا سازد. این دهقانان که بیکاری را عامل رویاوری برخی افراد به اعتیاد خوانده میگویند با ایجاد گلخانه ها در فصل زمستان زمینه کار را برای خود فراهم ساختند.
محمد نعیم یک تن از کشاورزان در ولایت هرات با ایجاد چند گلخانه با مساحت کوچک و امکانات ابتدایی توانسته برای خود و فرزندانش زمینه کار را فراهم سازد. او که در این گلخانه ها ترکاری کشت کرده میگوید مجموع اراضی گلخانه های او حدود 1,000 متر مربع است.
به حساب چند تا گلخانه جور کردیم و به حساب نظر خود خو که برای ما یک کار به حساب همینجا شغال زایی باشه که مصرفیت باشه از حالت بیکاری. این شما دیدیم ما خواستار دولت خو خواستار همکاری زیادتری داریم که این کار با ما به حساب تشویقی نظر اینو بیشتر باشه بالی ما.
این کشاورز با توجه به اینکه بازار فروش ترکاری در فصل زمستان گرمتر می شود از حکومت می خواهد که دهقانان را در این بخش همکاری کند.
واقعا نگونه فرض کنه اگر امکانات باشه نتیجه خوبی داره، بازاریابی خوبی داره. نمیگونه فرض کنه که هسته فعلا ما همی 5 تا اتوان ما بود، ما می گلخونه جور کنه تقریبا اینا مساعد از اینا تقریبا 1000 متر رو هم رفته میشه. انا ما می کار کردیم، یعنی می کنه از نزدیک دیدن میشه و میبینیم. ما از حساب که اون نعنا و به حساب که اینا چی شده و به حساب جعفری و مولی و ترتیزک و گندنا و انمی کشته ما فعلا استفاده میکنیم.
دهقانان دیگر نیز میگویند در فصل زمستان شرایط برای کار در بخش زراعت کمتر است و حکومت میتواند با حمایت بخش گلخانه ها فرصت های بیشتر کاری را برای جوانان فراهم سازد.
کشاورزان ما یک قشر ضعیفی هستند، اینا حمایت نشدند، تا حال اگه حمایت نشدند، ما از دولت خود و از نهادها میخواین که کشاورز را حمایت کنند، دولت حمایت کنه. اگر کدام نهاد حمایت کنه و ما بتونن که با پا دو گلخانه 5 تا بسازین، با پا 5 تا 10 تا جور کنین، ضرورتی نیه که ما به دنبال کهنار بریم.
روند رو به افزایش جمعیت جوانان در مناطق روستایی و نبود زمینه کار یکی از نگرانی‌های جدی است. اما به باور آگاهان، حکومت طالبان با تقویت بخش‌های کشاورزی می‌تواند به این نگرانی نقطه پایان بگذارد.
د امریکا غږ درنو لستونکو انتظار پای ته ورسید. اوس د ان ټی ایچ لینک او سایفن اپلیکیشنونو په ډاونلوډ کولو سره په مسپونه توګه واستاسي د محرمیت په ساتلو سره هر چیرته لسانسور پرته انټرنیټ ته لاسرسی لرلی شي. د ان ټی ایچ لینک اپلیکیشن د نصبولو لپاره که انډراید ټلیفون لرئ ګوګل پلی ته او که آیفون لرئ اپل سټور ته ولاړ شئ، ان ټی ایچ لینک ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ، یا اپلیکیشن په مستقیمه توګه د دې لینک څخه ډاونلوډ کړئ، یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک د انډراید ټلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ. د سایفن اپلیکیشن د نصبولو لپاره که ټلیفون مو انډراید وي، ګوګل پلی ته او که آیفون وي، اپل سټور ته ولاړ شئ او سایفن ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ، یا دغه اپلیکیشن په مستقیمه له دغه لینک څخه ډاونلوډ کړئ، او یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک یې د انډراید ټلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ.
په هرات کې یو تولیدي شرکت خپل محصولات د امریکا او کاناډا په ګډون یو شمیر بهرنیو ایوادونو ته صادروي. د دغه شرکت مسؤول خبره په هرات ولایت کې جوړ شوي لبنیات او مربا بهرنیو ایوادونو ته صادریږي.
دا په هرات ولایت کې د مربا جوړولو کارخونه ده. هر ورځ نږدې 40 تنه د ګازرو، انځرو او آلو ګیلاس مربا په دې کارخونه کې تولیدیږي. دغه محصولات نه یوازې دا چې کورنۍ بازار لري، آن بهرنیو هیوادونو ته هم صادریږي. دا لومړی ځل دی چې په هرات ولایت کې تولید شوي مربا او لبنیات د امریکې په ګډون یو شمیر بهرنیو هیوادونو ته صادریږي.
که کشک ما خوشبختانه یا قروت به اصطلاح در کشور کانادا و آمریکا صادر میشه، مرباجات ما در قزاقستان و کشورهای مثل ازبکستان صادر میشه، این جزء و همچنان قهوه ما یا نسکافه ما چون از کیفیت بسیار بالای برخوردار است همچنان در کشورهای قزاقستان و ازبکستان صادرات میشه.
د دغه کارخونې د اړتیا وړ توکي د هرات ولایت د کرهنیزو محصولاتو او له کروندګرو څخه ترلاسه کیږي، چې ورسره د کروندګرو محصولاتو ته هم د پلور زمینه برابره شوې ده. د دغې کارخونې مسؤول په خبره که ورته نورې کارخونې جوړې شي، د کروندګرو محصولات به وپیرل شي او هغوی به د کوکنارو کښت او ونه هڅول شي.
چون ما در فصل سرما بیشتر تولید مرباجات ما رونق بیشتری داره و تقاضای بیشتری داره، این در همون فصل هر چی که در بازار باشه، یعنی روزانه خود دیاقین قراردادهای بسته میشه و باغ از اینا به صورت کامل خریداری میشه. از ولایت های مختلف حتی ما خریداری آلبالو داریم.
شاوخوا 200 تن تولید کارخونه که در کار زمینه برابر شده. دغه کارخونه یو شمیر کارکوونکي د نورو پانګوالو څخه غواړي چې ورته کارخونه جوړ کړي ترڅو خلکو ته په هیواد کې دننه د کار زمینه برابره شي.
به ما سر کار که به ایران به جای نمیره همینجی کار میکنیم، ما خیلی خوشحالیم، خوشبختی میکنیم که با بالای سر اولاد خو، با بالای سر خانواده خو کار میکنیم، روزی حلال رو میبریم به خانه.
فابریکا بسازن که 4 تا مسلمان دیگه میان دست به کارشن، روزی حلال ببرم به خانواده خو، نرم که شورا دیگه کار نکنم.
با دغی کارخونی باندې څه باندې 8 میلیون ډالر پانګونه شوی. د دغی کارخونی مسؤل په خبره دغه کارخونه د لبنیاتو، مربا او نورو محصولاتو په برخو کې په مجموعي ډول د ورځې د شاوخوا 200 تنه تولیداتو وړتیا لري.
شماری از باغداران در ولایت هرات میگویند از آن جایی که اقلیم برخی مناطق این ولایت برای پرورش درخت بادام مناسب بوده و نتایج خوبی داده، آنان در پی گسترش باغ‌های بادامند. مسئولان در ریاست زراعت این ولایت نیز میزان اراضی باغ‌های بادام را بیش از 970 هکتار زمین می‌خوانند.
باغداران در این روزها می‌کوشند تا با سمپاشی، کددهی و اصلاح درختان میوه از جمله بادام برداشت خوبی از باغ‌های خود در سال آینده داشته باشند. هرچند علاقه‌مندی بیشتر به ایجاد باغ‌های بادام در هرات وجود ندارد، اما برخی دهقانان در تلاش ایجاد باغ‌های تجارتی بادام در این ولایت هستند. امید فیضی یکی از این دهقانان است که در 4 جریب زمین خود درختان بادام قرض کرده است.
به این منطقه، به این محیط که ما هستیم، نهال بادام خوب نتیجه خوبی داده. در اول کار ما نهال بادام کم شونده بودیم، در آخر سال به سال زیاد کردیم، بالاخره لگ زیادتر کردیم. امسال هم چنین میخواهیم که یک قسمت بیشتر از زمین خود ما در نهال بادام اضافه کنیم. بادام نتیجه خوبی داده و این منطقه خوب حاصل خوبی.
میگوید نالهای مسمر دیگر از جمله پسته، شفتالو، سیب و شبرنگ را نیز در این ساحه قرض کرده که در صورت حاصل دهی در سالهای آینده از هر نوع آن باغ‌های تجارتی ایجاد خواهد کرد. اما گسترش صنعت باغداری برای امید فیضی بدون مشکلات هم نیست.
ما در این منطقه در آبجو دسترسی نداریم. ما در این منطقه چای که میکنونیم به ما ممانعت میشه، به واسطه که میگم آبای زیرزمینی کم بوده، اجازه کندن چای عمیق نمیدم. او نباشه خود زندگی امنیه، ما هم کار کرده نمیتونیم. در مشکلات او دیشته باشه، ما مثلا اینجاگا خود ما شخصا 40 جریب زمین دو دانه چا داریم. خب ما اگه قرار باشه که مکمل ما می 40 جریب نالشونی کنیم، رسیدگی کنیم، خب به کمبود آب مواجه میشیم.
در این اراضی 40 جریبی 6 نفر به گونه دوامدار مشغول به کارند، اما در برخی مواقع تعداد کارگران او به 15 نفر هم میرسد.
6 نفر همینجا کار میکنیم، از همینجا لقمه نون حلال، روزی حلال میبریم به زن بچه خو، به اولاد خو. از همینجا خوشحالیم. همینجا ما از دولت تقاضا داریم که کار برای زمینه فراهم کنه که ما اوزر کارگر مواجه نشه به ایران و با پاکستان اینا، همین جگه باشه. زیادتر نا ایران میرم، از ایرونی بینوهی معتاد میشم.
بر اساس آمارهای مسئولان در ریاست زراعت ولایت هرات، حدود 973 هکتار زمین باغ بادام در این ولایت وجود دارد و بیشترین آن در ولسوالی چشت و فارسی است.
په کابل کې یو شمیر فارم لرونکي وایي چې که څه هم د خلکو او د بازار په خوښه لبنیات تولیدوي، خو په بازار کې د بهرنیو هیوادونو ارزان بیه توکي د دوی کاروبار خراب کړی دی.
کابل ښار چیرې چې د لبنیاتو په ډیر مصرف کوونکي ښار مشهور دی، خو په دې وروستۍ کې د بیکارۍ له کبله اوسیدونکي نس کولی چې د اړتیا وړ خوړو څخه اضافي توکي واخلي. عبدالمطلب چې کلونه کېږي په کابل کې د غواګانو لوی فارم لري، وایي شروع کې د لبنیاتو په کاروبار کې ګټه زیاته وه، خو اوس ګټه نسته او د مالونو دانه هم څو چنده قیمته سوې ده.
امی عایده که ما از فارم میگیریم مصرف ما رو پوره نمیتونه، به امی علت است که فارمدار در تاوان مواجه میشه. بازار صحیح نیست که به فروش برسه، شیر نرخ بسیار پایان آمده. عایده که ما از فارم میگیریم مصرف خود پوره کرده نمیتونیم.
فارم لرون کی وای دولت د کورنۍ تولیداتو په برخه کې بی توجهی کوي او د حیواني خوړو او دانو په پلور او بازار کنټرول نه لري.
نبود هماهنگی دولت از همراه فارمدارا یک علت است و دوم دیگه نبود سکتورهای خارجی است که در قسمت دانبا و یا غذای گواز که حمایتشان شوه وجود نداره و دولت هم در این راسته هیچ توجه با فارمدارا صورت نگرفته. از این نگاه
دغه فارم چیله اویا غواګانو جوړ سوی و روزانه تر 1500 افغانۍ پورې مصرف لري چې د شدو خرڅلاوې خورا کم سوی دی. حتی ځینې وختونه له یوې ورځې بلې ورځې ته شیدې پات کیږي چې د خرابېدو لامل کیږي او سرکونه افغانیو تاوان دوی ترسیږي.
ما از حکومت خواهش مایی است که توجه جدی در قسمت فارمداران صورت بگیره. باید فارمدارا رشد بده، از تولید وطن، تولید داخلی خود ما استفاده کنه، شیر پودری را بند کنه که ضرر کلان ضرر به فارمدار. این شیر پودری است که فارمدار نمیتونه رشد کنه در آینده. امیار فارمدار که است فعلا رو به رکود است. فرض مثال 6 ماه ما بازار داریم، 6 ماه نداریم. زمستان که میشه شیر فارمدارا کلش در میدان میمونه.
فارم لرونکي له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی د تولیداتو لپاره ځانګړی بازار جوړ کړي تر څو دوکانداران او شرکتونه له دوی په منظم ډول شیدې ترلاسه او بازار ته وړاندې کړي. لیمه هوتک، امریکا غا، کابل.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږو نه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
یک شرکت تولیدی لبنیات در ولایت هرات روزانه 35 تا 40 تن شیر را از فارم‌های گاوداری خریداری و پس از پروسس انواع لبنیات را تولید و به بازار عرضه می‌کند. مسئول این شرکت می‌گوید با فعالیت آنان برای 110 جوان زمینه کار را فراهم ساختند.
این یکی از شرکت های لبنیات در شهرک صنعتی ولایت هرات که لبنیات چون ماست، پنیر، چکه و دیگر محصولات لبنی را تولید و به بازار عرضه می کند. روزانه حدود 40 تن شیر از نزدیک به 2000 دهقان خریداری و برای پروسس به اینجا آورده می شود.
بخش تولید لبنیات ما خوشبختانه به تعداد 2000 دهقان تحت پوشش دائمی ما هست که ما یک مرجع عایداتی را ایجاد کردیم برای دهقان که دامداری تبدیل به یک عایدات بشه و امروز خوشبختانه یک رقابت بسیار مؤثر در زمینه تولید و پروسس شیر به وجود آمده. ما در همین موارد مختلف در بخش‌های مختلف پروسس لبنیات 110 نفر به بخش‌های مختلف مصروف کار هستند که محصولات ما در دو برند نگاه و مرحبا تولید میشه و خوشبختانه از جایگاه بسیار خاص و ویژه در بازار داخلی و خارجی برخوردار هست.
شماری از جوانان شاغل در این شرکت میگویند حکومت با رشد سرمایه گذاری و حمایت از تولیدات داخلی میتواند مانع فرار جوانان از کشور شود.
ما خیلی راضییم که همینجا میشه وطن خود رو خدمت میکنیم و همینجا کار میکنیم و بالاخره یک روزی حلال به دست میاریم. تاجرا خود تقاضا میکنیم که همینجا سرمایه گذاری کنم و میشه وطن خود رو که جوانای ما به خارج مثلا به کشورهای خارجی میرن اونجا خیلی مشکل اول که سر میشن و بعد سر میشن و اونجا به ترک اعتیاد معتاد اینا از اون طرف برمیگردن. بالاخره همینجا کار کاسبی باشه که همینجا اینا با وطن خود همینجا کار کنه، خدمت کنه.
برخی گاوداران که شیر تازه را برای فروش به اینجا آورده از نبود بازار برای محصولات حیوانی نگرانند.
فلان ما در حدود 2000 تا 2200 کیلو شیر داریم. متاسفانه که بازارش نداریم. فلان یک چیشاب معدنی به بازارهای هرات و بازارهای افغانستان به 20 افغانی سودا میشه و یک کیلو شیر خرما به می زحمات که میاریم به شرک صنعتی فلان به 17 افغانی سودا میشه.
همچون شرکتی اگر باشه که دگم باشه که شیر بروی دست مردم نمونه، چون خرج گو میشه که از درک می شیر به دست آوریم و ضرر به دیغان هم نباشه. و
مسئول این شرکت میگوید تولیدات آنان علاوه بر فروش در داخل کشور به کشورهای امریکا و کانادا نیز صادر میشود. اما نوسانات ارزی، کمبود برق و مواد اولیه و همچنان مشکلات بانکی را از چالش‌های جدی فراراه تولیدات داخلی عنوان میکند.
یک کارخانه تولید آرد به ارزش 600 هزار دلار آمریکایی از سوی یک بازرگان در ولایت غزنی ایجاد شده است. مسئولان آن میگویند این کارخانه ظرفیت تولید روزانه 150 تن آرد را دارد و برای 60 نفر فرصت کاری را فراهم کرده است.
این کارخانه تولید آرد در ساحه دهخدایداد مرکز ولایت غزنی ایجاد شده است. مسئولان این کارخانه هدف از ایجاد آن را رشد تولیدات داخلی و کاهش وابستگی افغانستان به واردات آرد عنوان می کنند.
نمود کوشش که وسیدی افغانستان دی کانم او غنم خرڅی او غنم موجن واخو او دی ته متوجی سی سیاینده کالته غنم ډیر سی مو کوشش که وسی له اول افغانستان له دیکان څنګه غنم واخلو او دیکانان هم د افغانستان په پوهه ودرېږي. نو ان شاء الله تعالی که موږ مجبور نو افغانستان کې موږ ته غنم پرسي خارج موږ غنم رانه او موږ ډیر خوشاله یو افغانستان غنم پرسي.
میگوید با فعال ساختن این کارخانه زمینه خریداری گندم به گونه مستقیم از دهقانان در غزنی فراهم شده و از زمینداران میخواهد که به جای کوکنار در زمینهای خود گندم کشت کنند.
ډیر دیکانان ډیر مشکلات را پکې د کانان موږ ته غنم راوړي د لې مو په قیامت جنا خو بیا پیسې ورکو نغدي. نو دې ډیر خوشاله دی آینده دې کوشش کوي چې دا تاریخ ولا چرسو له دغه کشت راوګرځي او دې خپل غنم وکړي او موږ ته راوړي موږ په قیامت جنا خو.
کارگران این کارخانه از سایر سرمایه گذاران می خواهند که با سرمایه گذاری در بخش های تولیدی فرصت های کاری بیشتر را در کشور فراهم سازند.
از تجارت ملی خواهش داریم که آمریکا جور کند تمام مردم افغانستان سری کار شود. مردم از مجبوری میرن در مهاجرت، معتاد میشن، لات میخورن، بندی میشن.
اونجا بریم کاروبار نیست و اونجا از غمبین کاروبار نیست، پودری میشه، چرسی میشه. کسور ما بینیم اینجا آمدیم از ایران برگشتیم اینجا آمدیم 18-19 نفر بودیم آمدیم اینجا. چند روز بسیار خوب کار است.
این کارخانه با تولید 3 نوع آرد زمینه کار را برای 60 تن فراهم ساخته است. لطیف یعقوبی، صدا آمریکا، غزنی.
په کابل کې تازه د طالبانو مسؤلین د 19 حوزه اړوند سرخی پلس سیمه کې د تابلیکا ګولیو کارخانه کشف کړه چې د مسؤلینو په خبره د کابل په ګډون یې ولایتونو ته هم دغه ګولۍ او نشه‌یي توکي انتقالول. کابل کې خاریان وایي د نشه‌یي توکو د توزیع او تولید له کبله ځوانان معتاد او بدبخته کیږي او باید چې لای مخه ونیول شي.
افغانستان د نړۍ په کچه د نشئی توکو یو لسترو تولیدونکو هیوادونو څخه بلل کیږي او زیات معتادین هم افغانستان لري. خو دا چې اوس افغانستان کې د نشئی توکو کښت، قاچاق او استعمال بند شوی، اوس ویره د پخوانیو زیرمو او عصري نشئی توکو څخه ده چې تولیدیږي. کابل کې خاریان وایي چې هر هغه څوک چې د نشئی توکو کاروبار کوي، مواد توزیع کوي او تولید یې کوي باید جدي مخه ونیول شي تر څو بازار ته توزین شي.
چې کارخانی ونیول سي پوډاریان کمیږي او که کارخانی زیات سي نور پوډاریان زیاتیږي. نو د خبرې نه معلومیږي چې دا یو نیک اقدام ده او له حکومت اسلامي نه مو دغه خواهش ده چې دغه اقدام همدغه جي پورې بسنه ونه کړي، نور هم دغه عملیاتونه پراخه کړي تر څو نورې کارخانی ونیول سي.
کسایی که در مواد مخدر دست داره با اینا جدی برخورد شود، جدی برخورد شود که آقا اینا رو باید سریع باید دولت جمع کنه، اینا رو باید یه جای نه اله که باید جوانای ما رو بدبخت کنه دیگه. نه باید که بین جوانای ما مواد مخدر پخش شوه.
د طالبانو مسولینو هم تازه د کابل د نولسمې حوزې په سرخی پلسیمه کې د ټابلیټ کا ګولیو د تولید د کارخانې د کشف او ضبط خبر ورکړ چې د مسولینو په خبره ترې د کابل بیلابیلو سیمو او ولایتونو ته قاچاق کېده.
امنیتي او کشفي ارګانونه امنیتي پولیس وتوانېدله چې نن د پلچرخي په ساحه کې یو کارخانه کشف. کارخانه باندې عملانن کار شروع چې دا ګولۍ جوړولې نو تقریبا په ډېر اندازه ټابلیټکا ګولۍ مو ورسره ټینګې نیولې دي چې اوس مو راوړې دي او نور هم داسې نشي مواد ورسره شته. الحمدلله شهر مو ټوله ګیر کړم او د دې کارخانې سره د کابل ادویل سیمو ته دا ګولۍ ټابلیټکا انتقالېدلې.
که څه هم طالبانو د نشئی توکو پر کار تولید او تجارت بندیز لګولی خو ورسره وخت نا وخته ملګري ملتونه او د افغانستان ګاونډي هیوادونه په ځانګړې توګه ایران دا وکوي چې له افغانستان څخه دغه هیواد ته صنعتي نشئی موادو په تیره د شیشي صادرات ډیر شوي دي خو طالبان وایي چې باید نور هیوادونه ورسره د دې په مخنیوي کې همکاري وکړي. محمد ابراهیم مومن، امریکا غږ.
شماره از دهقانان در ولسوالی فرزه ولایت کابل درختان میوه های وطنی را تخریب و به جای آن نهال های وارد شده میوه از کشور ایران را در باغ های خود غرس کردند. این دهقانان می گویند درختان وطنی حاصلات خوب نداشته با آنان هر سال زیان می دیدند.
پس از آن که حاصلات درختان این دهقان برای چندین سال کاهش چشمگیر یافت، باغ را تخریب و دوباره با غرس نهال‌های وارد شده میوه از کشور ایران کار باغداری را آغاز کرد.
همین نهال‌هایی که نو میوه وجود نو کامده، مثلا شالوز، چهارمغز، شفتالوز، سیو است. بخواییم این از نی نهال‌ها بشاریم و خیر و خوبی در آینده حاصلات صحیح بوده و مخواری زحمت ما برده. قیمت از او هم بلند است. حالی یک سیر شالوی ایجا است، این وقت شالو که میشه در حدود 17-18 افغانی. سیو شانده میانه، البولو شانده میاره، یک آرتان یک سیر ازی را 150 را پا 160 را میگیره و سیو ما را وقتی که سیو ما برسه زحمت زیاد داره، وقتی که برسه پاکت 50 را پا 60 را پد.
مسئولان برخی اینستیتوت‌های زراعتی که در نمایشگاه ابتکارات و نوآوری در تپه بادامباغ کابل اشتراک کرده میگویند آنان با بلند بردن سطح آگاهی دهقانان در تلاش توسعه باغداری و افزایش حاصلات باغ‌ها اند.
یکی از دلایل اساسی که چرا دهقان ما به این ورطه‌ها روی آوردن نیست که ایجاد نهادها و اینستیتوت‌های تعلیمات تکنیکی و مسلکی به سطح افغانستان در ولسوالی‌ها سطح آگاهی دهقان را بلند بردن و به دهقان ایرا گفتن و ایرفه ماندن که حاصلات خوب در نتیجه انتخاب ورطه های خوب است. شما پس کنین ورطه های ناسالم را، انتخاب ورطه خوب برش حاصل دیر برش پیشکش کردن.
برخی زمینداران می گویند آنان با تغییر شیوه دهقانی در تلاش برداشت بهتر اند. آنان از سایر دهقانان نیز می خواهند به کشتای چون مواد مخدر رو نیاورند.
کشت حلال کنند مثل انگور، انار، سیب، دیگه میوه‌جاتی که حلال است از کشتای حرام که به خودشان هم ضرر رساند، به اولادشان ضرر رساند، به جامعه ضرر رساند، بالاخره به دنیا ضرر رساند. این کاری را کنند که آدمی قناعت کنند به می حاصل کم خود، به می روزگار خود قناعت کنند، این کشت کار زراعتی حلال بکنند.
این در حالی است که امسال شماری از دهقانان حاصلات خود را به دلیل آفات و امراض نباتی از دست داده و از حکومت طالبان می خواهند که با دهقانان در قسمت توزیع کود کیمیایی و تخمهای اصلاح شده کمک کند.
قدرمنو لیدونکو، ستاسو د ملتیانه ډیره زیاته مننه. دا خپرونه هم همدلته پای ته رسیږي. تاسو دا او زموږ نورې بېلابېلې خپرونې په ساتلایت او د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلی شئ. شپې او ورځې مو په خیر. تر بیا مو څښتن مل.
آشنا تلویزیون د نن شپې په خبرونه کې اروپایي مشران ته د امریکا خبرداري د امریکا د ولسمشر مرستیال جی دی وانس د آلمان د مونشن امنیتي سرمشیزه کې د اروپا مشران ته خبرداري ورکړه چې د خي اړخو د وینا د سانسور او د کډوالو د ناسم مدیریت له کبله اروپا له داخلي ګواښ سره مخ ده. په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د پټنځایونو په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنه. ملګرو ملتونو او پاکستان یو ځل بیا طالبان له ترهګرو ډلو څخه په ملاتړ تورن کړی دي. وایي طالبانو القاعدې ته اجازه ورکړې چې په افغانستان کې اډې، خوندي ځایونه او روزنیز کمپونه جوړ کړي. او په چین کې په ژمنیو سیلو کې د افغان سنوبورډینګ د ټیم ګډون. د افغان ځوانانو د سنوبورډینګ یو ټیم په چین کې په ژمنیو سیلو کې ګډون کړی. دا ځوانان هیله لري چې بریالي شي او د افغانستان ملي بیرغ لوړ وساتي. دا او نور د نن شپې په خبرونه کې.
السلام علیکم، خیر اغلاس. نن شنبه د فبروري د میاشتې 15 نیټه ده. تاسو دا او زموږ نور خبرونه په سټلایټ او د امریکا غږ په ټورنیزو رسنیو کې هم لیدلی شئ. زه وحید فیضی. د امریکا د ولسمشر مرستیال جی دی وانس د آلمان د مونشن امنیتي سرمشریزه کې د اروپا مشرانو ته خبرداری ورکړه چې د خي اړخو د وینا د سانسور او د کډوالو د ناسم مدیریت له کبله اروپا له داخلي ګواښ سره مخ ده. د وینس دا خبرداری په داسې وخت کې اوریدل کیږي چې د امریکا متحدین د روسیې سره د سولې د خبرو په اړه د ولسمشر ټرمپ فیصلې ډېر ورخطا کړي دي. نور حال د سپینې ماڼۍ نه د امریکا غږ د خبریالي پرسی ویداکاسواره په رپورټ کې.
د جمعې په ورځ د اوکراین د چرنوبل اټومي بټۍ ته نږدې د یو بی پیلوټه الوتکې په وسیله برید وسو چې پړه په روسیې اچول سوې ده. تشوشات لیدل سوي نه دي خو اندېښنې یې راپارولې دي. د بلې خوا د مونیخ په امنیتي سرمشریزه کې اروپایي مشرانو زیاتره توجه په اوکراین د روسیې یرغل ته اړولې وه چې را روانه اونۍ دریم کال پوره کیږي.
زه چې کوم خطر نه ډیر ډار احساسوم هغه د روسیې او چین زیات د اروپا له دننه دی. دا خطر خارجي عامل له کبله نه دی، هغه تشویش دا دی چې اروپا له خپلو ځینو اساسي اصولو نه پشا شوې ده، کوم چې د امریکا سره ګډ ارزښتونه بلل کیږي.
په دې وینا کې د امریکا د ولسمشر مرستیال د اوکراین جګړې ته اشاره وکړه. د ټینګار وکړ چې اروپا باید په دفاعي چارو مصارف زیات کړي او دا یې هم وویل چې روسیا او اوکراین کولی سي چې یو معقول حل ته سره ورسیږي. د امریکا ولسمشر مرستیال په اروپایي هیوادونو دا انتقاد هم وکړ چې دلته په ایسویانو او د شی اړخه سیاستوالو چې د کډوالو د راتګ مخالف دي دولتي سانسور زیات سوی دی. هغه د ناټو په ملګري رومانیې انتقاد وکړ چې د روسیې د مداخلې د شواهدو له کبله یې د جمهوري ریاست د انتخاباتو پایلې اعلان نه کړې.
که چیرې ستاسو ډیموکراسي د یو بهرني هیواد یو څو سوه زره ډالرو په ډیجیټلي اعلانونو خرابېدای شي نو بیا خو یوه ښه پیلامه نه ده.
د مونیخ په غونډه کې د آلمان د دفاع وزیر د وینس خبرو ته سخت غبرګون وښود.
Er spricht von
der Demokratie der Tabake do khabara kawi kama sam dar kade wi haga da urpa da zuno bar kho muqayasa da mustabid mulkuno kade da chi de manalo walna da.
د مونیخ د غونډې په جریان کې د امریکا د ولسمشر مرستیال د اوکراین د ولسمشر سره هم لیدلې دي.
موږ باید زیاتې خبرې سره وکړو، زیات کار وکړو، په دې کار وکړو چې څنګه د پوتین مخه ونیسو او جګړه ختمه کړو. موږ سولې ته سخت ضرورت لرو خو د امنیت لپاره ضمانت هم غواړو.
د دې څخه مخکې تیره پنجشنبه ولسمشر ټرمپ د اوکراین د غوښتنه چې د ناټو غړیتوب یا د روسیې لاسته ورغلي سیمې ته تر لاسه کړې بالکل رد کړه. ولسمشر ټرمپ وویل چې د او د روسیې ولسمشر موافقه کړې ده چې د اوکراین د جګړې ختمولو لپاره به خبرې پیلوي.
فکر کوم چې موږ به ډېر ژر او په نږدې راتلونکي کې د اوربند په اړه موافقې ته سره ورسیږو.
د ولسمشر ترامپ دا دریز د امریکا د پخوانی ولسمشر بایدن د دریز سره ډیر توپیر لري چې ویلې ترڅو چې کېدای سي امریکا به د اوکراین سره ولاړه وي. د ترامپ د نوي دریز ته مسکو هرکلی ویلی دی خو اروپا یې ورخطا کړې ده.
یو ناکامه اوکراین به نه یوازې اروپا کمزوري کړي بلکې امریکا به هم کمزوري کړي.
د مونیخ په غونډه کې په غزه کې روان اوربان هم یاد شوی دی. د امریکا ولسمشر غواړي چې فلسطینیان له غزې وباسي او دا سیمه په خپل واک کې راولي. د مونیخ په غونډه کې ګڼو مشرانو د ولسمشر ترامپ د دې پلان سره مخالفت ښودلی دی. شافیه سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
په نورو لنډو نړیوالو خبرونو کې په داسې وخت کې چې روسیې د جمعې په ورځ د فبروري په 14مه ادعا وکړه چې د اوکراین په دونیتسک کې شپږ سیمو کنټرول ترلاسه کړی دی. په همدغه ورځ اوکراین ویلي چې د جګړې په لومړۍ لیکو کې د روسیې څو بریدونه خنثی کړي دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې په تېره یوه اونۍ کې په دونیتسک کې شپږ سیمې نیولي دي او د دې تر څنګ یې د اوکراین د پوځي صنعتي سکتور ملاتړ کوونکي د انرژۍ مهم تاسیسات، زیربناوې، د مهماتو او ډیپوګان او پوځي هوایي ډګرونه پناه کړي. په ورته وخت کې د اوکراین د لوی د پاوز لوی درستیز ویلي چې د جمعې د ورځې تر ماسپښین پورې د جګړې په لومړۍ لیکو کې په لسګونه سختې جګړې شوې دي چې تر ټولو سخته جګړه په پوکروسکي سیمه کې وه چې اوکراینی ځواکونو په بریتوب سره د روسي ځواکونو د پرمختګ مخه نیولې او ګڼ بریدونه یې شنډ کړي دي. د حماس لخوا یرغمل شوي درې اسرائیلیان چې نن د غزې په تران کې خوشی شول اسرائیل ته رسېدلي دي. د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربان د هوکړې له مخې اسرائیل به نن هم د ورځې په وروستیو کې سلګونه فلسطیني بندیان آزاد کړي. دغه درې اسرائیلیان د غزې په خان یونس سیمه کې د نړیوال سره صلیب استازو ته سپارل شوي دي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د دواړو لورو ترمنځ اوربان چې نږدې څلور اونۍ مخکې نافذ شوې په وروستیو ورځو کې وروسته له هغې له خطر سره مخامخ شو چې حماس اسرائیل له شبه هوکړې په سرغړونه تورن کړ او ګواښ یې وکړ چې نور اسرائیلي یرغمل به خوشې نه کړي. اسرائیل د دې ګواښ په غبرګون کې په غزه کې د جګړې د بیرته پیلولو ګواښ وکړ، خو حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي ډله بولي له مصري او قطري چارواکو سره تر خبرو وروسته د پنجشنبې په ورځ وویل چې یرغمل به آزاد کړي. د حماس اړوند بندیانو د چارو ادارې ویل چې اسرائیل باید د درې یرغملو په بدل کې نن درې سوه نهش پته فلسطینیان خوشی کړی. د متحده ایالاتو څخه د افغانانو په ګډون یو سل نولس کډوال پاناما ته وشړل شول. دا کډوال په یو پوځي الوتکه کې پاناما ته وړل شوي دي. د پاناما جمهور رئیس هوزي راول مولینو په خبري کانفرنس کې وویل چې په دې کډوالو کې د افغانستان، چین، ازبکستان او پاکستان اتباع او نور کډوال به هم په نظامي الوتکه کې د متحده ایالاتو څخه دې هیواد ته ولېږدول شي. پاناما د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ حکومت ته وړاندیز کړی و چې له دې هیواد څخه شړل شوي کډوال وړاندې تر دې چې خپلو وادون ته ولګول شي لومړی بدل ته راوړل کیږي. د پاناما جمهور رئیس دانی دی ویلی چې په دې کډوال کې څومره افغانان او څومره د نورو هیوادونو اتباع دي. د پاناما حکومت ویلی چې د کسانو په امریکا کې هیڅ ډول جرمي سابقه نه درلوده. په چین کې په ژمنیو سیالیو کې افغان لوبغاړو هم ګډون کړی دی چې په اکلې راپور په همدې خبرونه کې لږ وروسته خبریږي. بیا هم خراغ لاست. ملګرو ملتونو او پاکستان طالبان له ترهګرو ډلو څخه په ملاتړ تورن کړی دي. د ملګرو ملتونو یو تازه راپور وایي چې طالبان القاعدې ته اجازه ورکړي چې په افغانستان کې اړې خوندي ځایونه او روزنیز کمپونه جوړ کړي. بلخوا پاکستان بیا افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د پټنځایونو موجودیت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د خړپړ کېدو اصلي لامل بولي، خو طالبان دغه ډول ادعا ردوي.
ملګرو ملتونو او پاکستان یو ځل بیا طالبان له ترهګرو ډلو په ملاتړ تورن کړی دي. د ملګرو ملتونو د امنیت د تحلیلي ملاتړ او د بندیزونو د څار ډلې په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې طالبان او القاعده او تاجکی افراطي ډلې جماعت انصار الله جنگلوی ته پناه ورکړي. راپور کې راغلي
طالبان او منصوري کنډک چې د القاعده او جماعت انصار الله له جنگلوی څخه جوړ شوی او د انتحاري بریدګرو ځانګړي کنډک دی د بدخشان ولایت کې ځای پر ځای کړی.
د دې سره هم مهاله د پاکستان د بندنوی چارو وزارت وایان هم افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی د پټن ځایونو د موجودیت ادعا کړې ده.
یو اساسي ستونزه چې زمونږ اړیکې خرابوي هغه پر افغان خاوره د ټي ټي پی د پټنځایونو موجودیت دی. مونږ دا پوښتنه د افغانستان د سرپرست حکومت سره وخت په وخت راپورته کوو. مونږ ټینګار کوو چې دغه ستونزه باید حل شي.
د طالبانو وایان صبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو دا راپور رد کړی او ویلی دی چې هیڅ ترهګری ډلې ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. هغه طولونی وروسته ویلي چې د ده په وینا ځینې هیوادونه او استخباراتي کړۍ د افغانستان پر ضد تبلیغات کوي. طالبانو له دې وړاندې تحریک طالبان پاکستان موضوع د پاکستان د کورنۍ ستونزې په نوم یاده کړې ده. شنونکي په افغانستان کې د بندنیو جنګیالیو د موجودیت په اړه د نورو هیوادونو تورونه او د طالبانو غبرګونونه د اندېښنې وړ بولي.
دا د ګون حالت په دواړو کې واضح پیغام دواړه بلتن لري او اسناد کرا شواهد هم وړاندې کوي او یا د اقل دواړه نسره کینی چې ښکاره کې دا چیرې دي او څه کوي. هم طالبان دي که مسؤلیت لري هم بهرنیان چې ملت ته باید دا خبره واضح کړي. نو بران شک و شکوې پیدا کوي چې ګواکې دا یوه پروژه ده د طالبانو سره یو ځای دا کار کوي، غواړي د افغانستان نامن کې او دلته ترایبل راولي، او یا دا چې رښتیا دلته سو طالبان پټي وو نړیوال هم په دې کې یو ګوټلی عملي ګامونه نه پورته کوي.
نور شنون کې بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ روانې ستونزې د پاکستان د تیرې څلوېښت کلنې پالیسۍ دوام بولي او د دې تګلارې د بدلېدو غوښتنه کوي.
بیا په کار دادا نه صرف پاکستان خپل پالیسۍ باندې جاج واخلي څاغه د وارون ټرر په نوم روانه وا، بلکې په افغانستان کې طالبان هم حکومت دی هغه هم یو بل لار اختیار کړي، نه کې هغه مغه زړه پالیسی یعنی د پاکستان د پروډي پروټیجی یا د پاکستان پروگزی په صورت باندې مغه سيزونه وټا کی چې د درخګری یا د دشتګردی په بنیاد باندې د افغانستان وحدت مضبوطون کوشش وکي هغه سيزونه نه چلیږي.
بلخوا د هند لومړي وزیر نریندرا مودی او د امریکا د ولسمشر ډانل ترامپ ترمنځ په واشنگتن کې لیدنې وروسته د امریکا د بندنوي چارو وزارت لخوا په خبرې شوې د دواړو هیوادونو په یو ګډه اعلامیه کې راغلي چې هند او امریکا د القاعده، داعش، لشکر طیبه او جیش محمد په څیر سازمانونو لخوا د بریدونو د مخنیوي لپاره همکاري زیاتولو ته ژمن دي. احمد الله چیوال، امریکا غږ، واشنگتن.
نړیوال بانک ویلي چې افغانستان د خوړو د خوندیتوب د سخت بحران سره مخ دی او په دغه هیواد کې د خوړو د نه خوندیتوب سره د مخ 2.9 میلیونه افغانانو له ډلې 2.9 میلیونه د سخت لوږې د حالت په درشل کې ولاړ دي. دغه بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په یو تازه راپور کې ویلي چې همدا اوس 2.9 میلیونه افغانان چې د دغه هیواد د وګړو له دریو څخه یوه برخه جوړوي د خوړو نه خوندیتوب تجربه کوي. په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه د خبرونې له میلما د اقتصادي چارو شنون کې محمد آصف ننګ سره خبرې کوم. ننګ صاحب، خبرونه ته خرغلاس.
سلام
ډیر زیاته مننه. په افغانستان کې د خوړو د خوندیتوب د سخت بحران په اړه د نړیوال بانک راپور څومره جدي دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. راپور ډیر واقعیتونه منعکس کوي، نه دا راپور نه بلکې ډبلیو ایف پی چې کوم راپور ورکوي یا مثلا فاو چې کوم راپور ورکوي یا دې ته ورته ادارې چې په اصطلاح د غربت سنجۍ په برخه کې په نړۍ کې کار کوي، په افغانستان کې کار کوي، هغه د میتودونو له مخې د افغانستان وضعیت وخیم وضعیت ده. ځکه په کټګوري کې په 120 هیوادو کې د افغانستان د فقر رتبه په 114 درجه کې ده چې دا ډیر لوړ ده. د راپورونو له مخې افغانستان شدیداً لاسنیوي ته ضرورت لري، مرستو ته ضرورت لري.
وسلو لامل څه دی چې ورځ تر بلې د خلکو د لوګي کچا لوړیږي یا په اړه اندېښنې زیاتېږي؟
لاملونه ډېر اکاډمیک بحث ته ضرورت لري چې وی سنجو. مثلا بنیادی علاج د فقر او غربت په وړاندې نه کیږي، نه نړیواله سطح، نه په افغانستان کې، او نه هم دولتي برنامه جواب دی چې د فقر بنیادی توګه ورک شي. منګه د نړیوال غذایی سازمان هغه د غذایی مسؤلیت په حد کې چې دوی د خوندیتوب بحث کوي، له هغه تړونونو سره چې مثلا چا سره افغانستان لري او له ډبلیو ایف پی سره لري، په 2018 کې ویل شوي وو چې د یو جامع او جوابدهي پلان له مخې به افغانستان ته مرسته ورکول کېږي. اما دا مرستې تر نن ورځې دا په ډیسټریبیوشن کې دي، یعنی په ایمرجنسي مرستو د غذا توزیع کې دي. بنیادی علاج نتر سره کیږي چې هغه بنیادی توګه په پایدار توګه ساته غذایی مسئولیت ایجاد کړي او هغه زراعتي برنامه
نو څه کول پکار دی په داسې حال کې چې په میلیونونو ډالر اوس افغانستان سره په مرسته شوی دی او د خلکو په ژوند کې هیڅ بدلون نه دی راغلی؟
مرستې تاسې په درې منډیټ چې د نړیوال غذایي سازمانونو لخوا ټاکل کیږي هغه اول منډیټ چې هغه سیوینګ لایف ده، یعنی د ژوند ژغورنه. 50% ماموریت دلته ده، دا په ډیسټریبیوشن او د غذایي موادو په توزیع او ایمرجنسۍ باندې استوار ده، یعنی غذا ورکول چې دا جواب دی نه ده. بل دوهم منډیټ چې ده هغه چینجنګ لایف ده، او دریم منډیټ چې ده هغه پروموټنګ ګورنمنټ. دا د دریم برنامه چې ده دا د حکومتونو اقتصاد محوري برنامه تقویه کول، دا 50% د نړۍ د فعالیت ساحه ده. نو زما په نظر ځکه سل کاله یو ملت ته غذا توضیح کوي دوی خو مریږي نه، لوږه پرې نه ورکیږي، ولې بنیادي علاج نه کیږي د غربت ورکولو؟ اقتصاد محوري د زراعتي بنیادونو تقویه کول، د ځمکې شیرازه زیاتول، په سلګونو داسې برنامې دي چې هغه په اقتصاد محوري کې راځي، اما منړی هغه ته تقویه نه ورکوي، هغه برنامې نه پرمخ وړي.
د اقتصادي چارو شنون کې محمد اسف ننګ صاحب ډېره زیاته مننه چې موږ سره په دې بحث کې ګډون وکړ. امریکایي قانون جوړونکو په سوریه کې د بشار الاسد د نظام تر نسکورېدو وروسته په سوریه کې د چین او روسیې نفوذ ته د اجازې د ورکولو په اړه خبرداری ورکړ. دا خبرداری په داسې حال کې خبرېږي چې سیمه ایز او لویدیز قدرتونه په پاریس کې د منځني ختیځ د دې هیواد پر راتلونکي خبرې کوي. د امریکا په کانګرس کې د امریکا غږ د خبریالې کاترین جیپسن د رپورټ پښتو ژباړې ته پام وکړئ.
د پنځم په ورځ د پاریس په غونډه کې د سوریې د راتلونکي په اړه په داس حال کې بحثونه وشول چې د نړۍ مشرانو دا ورزول چې د بې ثباتۍ څخه پراوتلو کې د سوریې سره څنګه مرسته وکړي. په واشنگتن کې د متحده ایالاتو قانون جوړونکي وایي چې وضعیت حساس او توازن یې نازک ښکاري.
ډېره ژر او په کم وخت کې ډېره ښکېلتیا کولی شي نورې امنیتي ستونزې رامنځته کړي، خو لږ او یا هم د ښکېلتیا بشپړ نشتوالی هم کولی شي روسیا او ایران ته دا وړتیا ورکړي چې بیا په دې هیواد کې د پام وړ نفوذ وکړي. همدارنګه دا تصور چې متحده ایالات هیڅ لیوالتیا نه لري دا به هم ناسم انګېرنه وي. پام وساتئ، د بندیزونو په ژر لرې کولو کې ریښتینی ګواښونه شته.
د امریکا متحده ایالاتو د 1990 کال راهیسې سوریا د ترهګرۍ سره د ملاتړي هیواد په توګه اعلان کړ، او له 2010 کال راهیسې د سوریې د حکومت او چارواکو شتمنۍ کنګل کړي دي.
که موږ د دې بندیزونو بیا ارزونه ونه کړو، موږ به د بشار الاسد د ګناهونو لپاره ټول سوریان مجازات کړي دي. د سوریې انتقالي حکومت باید د متحده ایالاتونو او نړیوالې ټولنې په هیلو او تمو پوه شي، او دا په دې معنا ده چې موږ د یو ټول شموله حکومت لپاره روخانه او د ارزولو او اندازه کولو وړ معیارونو ته اړتیا لري چې د قانون حاکمیت درناوی ولري.
امریکایي قانون جوړونکي وایي د سوریه موقت ولسمشر احمد الشر سره باید په پوره احتیاط معامله وشي. ریشوویل اشاره په خوا داعش ډلې ته کار کاوه او القاعده ته هم بیعت کړی وو.
خبرې پر ځای او سمې دي، خو د پخوانیو اعمالو پر بنسټ یې ناوړه سبقه بل څه وایي.
امریکایي قانون جوړونکي د سوریې له نوي حکومت سره د نښ کېلتیا خطرونه هم مني.
ایران باید له سوریې څخه لرې وساتل شي، څو په سیمه کې د خپلو شریکانو د ترور فرصت له منځه یوسو، او موږ هم په ورته وخت کې د چین او روسیې په څیر خپلو مخالفینو ته اجازه نه ورکوو چې دا تشي ډکې کړي.
مګر د سوریې په سرمدا کې چیرې چې تړل شوي کلینیکونه بیرته ستنو شوي سوریایي مهاجرینو سره مرسته کوي، په سیمه کې د متحده ایالاتو د نښ کېلتیا بیا په ډاګه کوي.
هر امریکایي ډالر چې د ثبات لپاره مصرفیږي، په ځانګړي توګه د بشري مرستو په برخه کې یوه پانګونه اچوي، په دې معنا چې په راتلونکي کې د امنیت لپاره زیات تمویل او لګښتونو ته اړتیا نشته، او کم شمیر امریکایي سرتیري به په داسې طریقه ځای پر ځای شي چې د دوی ژوند هم له خطر سره مخ شي. او موږ پوهیږو چې یو ډالر په سوریه کې زیات ارزښت لري.
ټول باید آرام اوسی. موږ به له دې دورې هم تیر شو او یو هغه شی چې موږ یې هیڅکله په اړه خبرې نه کوو او باید یې وغږیږو دا دی چې موږ یعنې د امریکا پور په هرو سلو ورځو کې زر میلیارد ډالر لوړیږي. دا باید ودرول شي او هو لاره به مو سخته وي، خو هلته به رسیږو او هغه څه به دوام ومومي چې د متحده ایالاتونو د ګټو لپاره اړین دي.
ټاکل شوی چې د مارچ په میاشت کې د نړۍ مشران په بروکسل کې د سوریې سره د مرستې په اړه خبرو ته کښېني. غورځنګ د امریکا غږ، واشنگټن.
بل پلو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د مهاجرت پالیسي زیاتره په هغو مهاجرو تمرکز کوي چې هڅه کوي د مکسیکو سره په سرحد کې امریکا ته واوړي. ځینې کسان د جنوبي امریکا نه په دې لار امریکا ته راغلي دي، خو یو شمېر چینایان بیا د غربي بحر الکاهل لارې امریکا ته د رسېدو په هدف خطرناک لارو ته مخه کوي.
پیټر هونګ په 2019 کال کې د چین نه تر وتلو رئیس د بحر نه لرې په ګوام کې اوسیږي. د په هغه وخت کې په ربري کشتۍ کې ځان ګوام ته رسولی دی. ګوام او شمالي سمندر دواړه د بحر الکاهل په لویدیځ کې د امریکا د متحده ایالاتو په قلمرو کې دي.
مخې ته هغه ګوام دی، دا عجیب غر دی لکه دیوال غوندې دی.
د هوانګ په شان پناه غوښتونکي چینایان اول سیپان ته ځي. سیپان چینایانو ته دوه هفتې څوارلس ورځې د ویزې پرته د اوسېدو اجازه ورکوي، مګر پناه غوښتونکي نه قبلوي. ګوام قریب 214 کیلومتره جنوب لویدیز په لومه موقعیت لري. دا پناه غوښتونکي د مهاجرت د سختو پالیسیو له امله چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د خپل کار په لومړنۍ اونۍ کې لاسلیک کړي، ځکه اندېښمن دي چې کېدای شي د دوی په ژوند اغیزه وکړي. هوانګ خطر منلی او ګوام ته سفر کړی.
هیڅکله داسې څپې نه وې لیدلې لکه غره غوندې دي، لکه د چت په شان لاندې راغلی او بیرته پورته ولاړې.
هوانګ وایي په 2019 کال کې چې د هغه پیشنهاد ضد په هانګ کانګ کې په مظاهرو کې برخه اخیستې وه چې متهمین به د محاکمې دپاره چین ته لیږل کېږي، پولیسو غوښتل چې د ده لور، میرمن او دی ونیسي. میرمنې هغه پریښودو او هونګ تصمیم ونیو چې سیپان ته ولاړ شي.
هغه وویل زما د لاسه به هغه او زموږ ماشوم ښکیل کېږي.
همداشان نور چینایان هم په همدغه خطرناکې سمندري لارې ګوام ته تللي دي. د ګوام د ټاپو د ګمرک او د قرنټین د ادارې مامورینو تیر کال څلوېښت کسه هغه وختونه ول چې د ګوام ساحل ته رسیدلي.
تر اوسه پورې مو چې څومره خلک نیولي ټول چینایات بادي.
چینایي مهاجر نیو یونګ په زړورتیا دوه ځلې مخکې ګوام ته ځان رسولی.
موږ دوه ځلې په ربړي کشتۍ کې د بهر نه تیر شو، د امریکا متحده ایالاتو ته ورسېدو او هیله من وو چې نوی ژوند به پیل کړو.
نیو یونګ وایي په 2013 کال کې د چین د انټرنیټي قانون نه د سرغړونې نه وروسته د چین نه وتلی دی، خو هغه څه یې چې ولیدل د نړۍ په هکله یې د نظر بدل
کړ.
داسې شیان مې ولیدل چې هېڅکله مې په چین کې په انټرنیټ کې لیدلی نه شو، مثلا د تیان مین ویډیوګانې یا د فالون کانګ ځپل. په تېره بیا په شینجن کې د توقیفیانو په کمپونو کې مې چې څه ولیدل په یاد مې دي چې څومره سخت ویرېدلی وو.
د ګوام ګورنر وایي لیو او هون خای د خپلو دوسیو نتایجو ته چې پناه غوښتې ده انتظار
وباسي. دلته یو ستونزه دا ده چې د مهاجرت د چارو قاضي نشته. یوازینی لار دا ده چې یا قاضیان په محکمه کې د مهاجرت د قضیو فیصله کوي یا په آنلاین بڼه په خپله فیصله کوي، او زه پوهیږم چې دوی ته ډېرې دوسیې مخې ته پرتې دي.
د ټرمپ په اداره کې د امریکا د متحده ایالاتو په جنوبي سرحد کې د پناه غوښتنې پروسس ځنډیدلی دی. سمدستي هوانګ او لیو په یو داسې موقف کې دي چې نه پوهیږي چې د جمهور رئیس ټرمپ پالیسۍ به څه وخت عملي کېږي.
زه د جمهور رئیس ټرمپ د پالیسۍ ملاتړ کوم، ځکه نشي کېدای چې د پناه غوښتنې د پالیسۍ نه غلطه استفاده وشي.
هوانګ وایي په دې حساب هغه کسان چې د پناه غوښتنې مستحق دي هغوی ته پناه ورکول کېږي. زیبا خادم، امریکا غږ، آشنا تلویزیون.
د امریکا غږ، ستاسو غږ او یا صدای شما د خبرونې درنو اوریدونکو سټډیو ته د مستقیم زنګ وهلو تر څنګ اوس تاسو کولی سي د امریکا غږ د واتس اپ په شمیرې هم زنګ ووهئ او خپل پیغامونه ثبت کړئ. ستاسو پیغام به ستاسو غږ خپرونه کې خپور سي. ستاسو د پیغام د ثبت لپاره د امریکا جغ د واتس اپ شمیره دا ده 00202 255 15 اته. ستاسو د پیغامونو او سالمو نظریاتو د اوریدو او نشرولو به هیله یو.
ډیره زیاته مننه چې تر اوسه پورې زموږ دا خبرونه ګورئ. د چین د ژمني المپیک په سیالیو کې یو شمېر افغان لوبغاړو هم ګډون کړی دی. دا لوبغاړي چې د افغانستان له درې رنګه برعکس سره په دې سیالیو کې ګډون کوي وایي هڅه به وکړي چې افغانستان ته ویاړونه ترلاسه کړي. نور حال رپورټ کې
د سنوبورډینګ افغان لوبغاړي د چین په یابولي سیمه کې د غره د پاسه د سیالۍ د پیل کولو څخه مخکې د دعا د پاره لاسونه پورته کړي او وایي چې دوی دلته د سولې د پیغام سره راغلي دي.
زما خپلوان او دوستان ټول زما د پاره خوشاله دي. زما مور او پلار خو د خوشالۍ نه ژړلي هم دي.
درودیش کلن احمد حبیب زی چې په کاناډا کې مشت افغان دی، د افغانستان په استازیتوب د چین په هربین ښار کې په روانو ژمنیو اولمپیک سیالوی کې د جنوبی کوریا، چین او جاپان غونډې تکړه ټیمونو سره سیالي کوي. د حبیب زی سره په ټیم کې 10 کلن احمد رومال او 30 کلن نظر الدین علی زاده هم شامل دي چې په کابل کې د طالبانو د سقوط څخه پاس کاناډا ته مهاجر شوی دي.
بیرغدار یک کشور یک احساس خیلی خاص خود داره که ما خودم به تازگی را احساس کردم و بسیار علامه باشه و مثل یه است که تمام افغانستان در سر شانایت است و او را تو میخوایی بالا نگه داری.
افغان ورزشکاران نړیوالو ورزشی سیالوی کې د افغانستان د تیر رژیم د تور سور زرغون بیرغ سره ګډون کوي، ځکه چې د برحاله واکمنو طالبانو بیرغ تر اوسه نړیوالو ورزشی سازمانونو په رسمیت نه دی پیژندلې.
فشار روی که سر ما است، چون ما پروفشنال نیستیم و کوشش میکنیم که یک اکسپرینس از این مسابقات بگیریم، یک استرس بسیار علامه باشه که گفتن نمیتونم دیگه، از گفتن بسیار بالاست.
افغانستان اول ځل دی چې د المپیک په ژمنیو سیالیو کې ګډون کوي. افغانستان د اوړي په المپیک سیالیو کې یوازې یو د برونزو مډال لري چې هغه په 2012 کال کې د روح الله نیکپا په زیار ترلاسه شوی دی. د چین آسیایي ژمنیو المپیک سیالیو ته تللي افغان لوبغاړي وایي چې دوی دلته د سولې د پیغام سره راغلي دي او غواړي چې دنیا ته وښيي چې افغان یو سوله غوښتونکی ولس دی او هر افغان دا توان لري چې د نورو هیوادونو له خلکو سره په هر ډګر او میدان کې اوژه په اوژه ګام واخلي.
افغانستان میفهمیم که د دې روزا د چار بسیار مشکلات است، هم از نگاه سیاسي، هم از نگاه اجتماعي، هم از نگاه اقتصادي، ولی یګونه نقطه عطف و تمام مردم افغانستان ما ورزش بوده و آمدیم ما از این طریق بتانیم بر مردم کشور ما برشان مهر خدا برسانیم و از این طریق بتانیم برشان بگوییم که پیام‌آورای صلح شما زنده هستند و برای شما می جنگه.
د سنوبوردینګ افغان لوبغاړي وایي چې دوی ته په وطن کې ډیر خلک سترګې په لار دي، څو له دې سیالیو هیواد ته ویاړونه ګټي. هغوی زیاتوي له دې چې د خپل ملي بیرغ سره د اولمپیک په سیالیو کې برخه اخلي ویاړي. شافیه سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
تاسو ته ملتانه ډیره زیاته باندې د خبرونه هم همدلته پای ته رسیږي. تاسو د امریکا غږ دری او پښتو رادی او ټلویزیونی خبرونه او د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه خبرونه د امریکا غږ پر ویب پاڼو او فیسبوک پر هم کتلی او لوستلی شئ. تر بیا.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانیږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا پر څپو موږ هغه خبرونه خپرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ
نړۍ سره وسلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکوو.